بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمن اوریدونکو سهار مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهرنۍ او ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1499 هجري لمریز کال د جدي یا مرغومي د میاشتې نهمه د 1424 هجري قمري کال د جمادی الاول 14 او د 2000 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خپرونې په دوام کې ډومبې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې دی د طالبانو په بریدونو باندې د افغانستان د حکومت نیوکه. بیا هم د تاریخ پاڼه اورئ دی شي. له تاریخ پاڼې وروسته د جدي د میاشتې د 9 نیټې د حماسې د کلیزې په مناسبت یو ځانګړی پروګرام اوري، او د خبرونې په وروستي شیبو کې هم لویدیځ آسیا په 13 کې نومې 19 پروګرام سره د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا را ګرځو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو وخت شه د دې مهال خبرونه ده. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د ایران ولس په درېدنې او مقاومت سره سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د شهید سلیمانی په دوسیه کې 48 تورن کسان پیژندل شوي دي. د افغانستان حکومت په دوحه کې د صلح د بل پړاو خبرو لکې دو سره موافقه کړې ده. ولسی جرګې د افغانستان امنیتي چارواکي ور وغوښتل، او په غزنی ولایت کې د خلکو د وژلو عاملان نیول شوي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د اسلامي ایران ولسمشر د امریکې د اقتصادي جنگ او انساني ضد بندیزونو په وړاندې د ایران د ستر ولس مقاومت او ودرېدنه او همداشان له کورونا وایرس سره مقابله وستایله. د ایران د خبر له مخې ولسمشر حسن روحانی پرون په اسلامي شورا یعنی پارلمان کې د ایران د درې واړو قواو د مشرانو د غونډې په پای کې زیاته کړه چې د مقننه او قضایي قواو له مشرانو سره یې د بندیزونو د ماتولو او بې اغېزې کولو په هکله مثبتې خبرې ترې وکړې. هغه همداشان د کورونا واکسین د برابرولو د طریقې په هکله وویل د واکسین د اخیستو لپاره له څو لارو اقدام شوی دی. د دې پترس کې چې په هیواد کې دننه هم د کورونا واکسین د جوړولو هلې ځلې روانې دي. د قواو ترمنځ یووالی او پیوستون بنیادی ضرورت دی. د ایران د قضایه قوې مشر وویل نن سبا د هیواد د درې واړو قواو او ټولو حاکمیتي ارګانونو ترمنځ وحدت او پیوستون یو ضرورت او بنیادی ستراتیژي ده. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پرون د ایران په اسلامي شورا کې د هیواد د درې واړو قواو د مشرانو د غونډې په پای کې زیاته کړه د امریکې د ظالمانه بندیزونو له امله د رامنځته شوو اقتصادي د باونو په وړاندې به درېدنې او مقاومت سره د ایران د خلکو هیله د خپلو ټولو مسؤولانو ترمنځ غږملتیا، ملګرتیا او یووالی وي. ښاغلي رئیسی څرګنده کړه د معیشتي ستونزو ختمول او د کورونا مسأله د خلکو دوه جدي مشکلات دي چې په کار دي د ټولو ادارو په ملګرتیا سره هوار شي. د ایران د قضایي قوې مشر هم دا شان د مرغومې د نهمې نیټې او د هغه څه په یادولو سره چې خلکو په دغه فتنې کې د دښمن پیژندنې او ورسره د مقابلې په لړ کې وکړل، دغه انقلابي خوځښت او د بصیرت او له ولایت سره د میثاق په ورځ د هغوی د شتون قدرونه وکړه. د سردار سلیمانی په دوسیه کې 48 تورن کسان پیژندل شوي دي. د ایران د قضایي قوې د بشري حقوقو د کمیټې منشي وویل چې د جنرال قاسم سلیمانی د دوسیې په تړاو 48 تورن کسان پیژندل شوي دي او تر تعقیب لاندې د هغوی د راوستلو لپاره ضروري اقدامات ترسره شوي دي. د ایرنا د خبر له مخې علي باقری کنی پرون زیاته کړه، له هغو هیوادونو چې په یو ډول د سردار سلیمانی د ترور په جنایت کې ښکیل او دخیل وو غوښتل شوی دی چې معلومات او مستندات د ایران قضایي ادارې ته ور وسپاري. باقری کنی څرګنده کړه چې د ترلاسه شوو خبرونو او اطلاعاتو له مخې په جرمني کې رامشتاین امریکایي اډې د هغو بې پیلټه الوتکو ترمنځ د معلوماتو په تبادله کې لاس درلود چې د شهید سلیمانی د وژلو په جنایت کې ترې کار اخیستل شوی دی. د ویلو ده چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د قدس ځواک کومندان ډګر جنرال قاسم سلیمانی او د عراق د الحشد الشعبي رضاکار ولسی ځواک مرستیال مشر ابو مهدي المهندس سره د خپلو اتو ملګرو د روان 2000 کال د جنوري په 3مه نیټه د عراق د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکې د تیریګرو او ترهګرو ځواکونو په هوایي حمله کې شهید شو. په سیمه کې د امریکې د پوځ د تحرک زیاتېدل د ویرې په وجه د وسلو یوه ننداره ده. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي په سیمه کې د امریکې د پوځ د تحرک زیاتېدل یوه وسلواله ډرامه او د خپلو تیرو شرارتونو په وجه له ویرې څخه رامنځته شوې وبلله. علي شمخاني پرون په سیمه کې د امریکایي پوځ د تحرکاتو د زیاتېدو په غبرګون کې په خپل ټویټر ولیکل، په سیمه کې د امریکې د پوځ د خوځښتونو زیاتېدو ناامني ډېره کړې ده او د زیان لرونکو غلط فهمي او سبب کیږي. د ملي امنیت د عالي شورا منشي څرګنده کړه په سیمه کې امنیت یوازې د بهرنیو عواملو په وتلو سره راتلی شي. په عین حال کې د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده هم پرون په خپل اونیز پریس کانفرنس کې په سیمه کې د امریکې د تحرکاتو په هکله وویل، د هر ډول دسیسه جوړونې ذمهواري د امریکې په غاړه ده او د دغه هیواد چارواکو ته مو پیغام ورکړی دی چې په سپینې ماڼۍ کې په خپلو وروستیو ورځو کې دې د بلالټونې په تکل کې نشي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران راډیو اورئ. د افغانستان حکومت په دوحه کې د صلح د بل پړاو خبرو لکېدو سره موافقه وکړه. افغان چارواکي وایي حکومت پریکړه کړې چې له طالبانو سره د صلح بل پړاو خبرې په دوحه کې چې تر دې وړاندې ړومبی پړاو خبرې پکې شوې وې دوام ورکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون پرون وویل چې دا پریکړه په دې خاطر وشوه چې د کورونا وایرس له کبله پر سفر ډیرو ځایونو ته محدودیتونه دي. د دې وړاندې د جرمني، ناروې او انډونیشیا په شمول یو شمېر هیوادونو وړاندیز کړی و چې د افغانانو ترمنځ د صلح د خبرو کوربتوب ته حاضر دي، او د افغانستان حکومت طالبانو ته وړاندیز کړی و چې د خپل هیواد په هره برخه کې چې دا ډله غواړي د صلح خبرې دې هم هلته وشي، خو طالبان حاضر نشول چې په خپل هیواد کې د صلح خبرې وکړي. طالبان امنیتي ستونزې په هیواد کې دننه د صلح د خبرو خنډ بولي. د افغانستان د حکومت او طالبانو مرکچی پلاو له اوږده ځنډه وروسته د رسمي خبرو په ایجنډا موافقه کړې ده او اوس په پام کې ده چې پر اصلي او لا ستونزمنو مسایلو خبرې پیل کړي. له ناامنۍ سره د مقابلې په موخه کابل کې د پولیسو شمیر زیات کړی شو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وویل چې له ترهګرو حملو سره د مقابلې لپاره د اشرف غنی د فیصلې له مخې په کابل کې د پولیسو ځواکونو شمیر دوه چنده کیږي. امر الله صالح چې د افغانستان د پلازمینې د امنیت مسؤلیت په غاړه لري پرون یې زیاته کړه، امنیتي ارزونې ښودنه کوي چې د ثبات او آرامښت په حالت کې هم د امنیتي ځواکونو او پولیسو شمیر د کابل د 5 میلیونی نفوسو په نسبت ډیر لګ دی. په داسې حال کې دی چې کابل کې پرون مازیګر 2:14 شوې ده. امنیتي مسؤلین وایي پرون مازیګر شاوخوا په کم 4 بجې د کابل ښار د 1 امنیتي حوزې اړوند گزرگاه سیمه کې د احصایې ملي ادارې د کارکونکو پر موټر 14 شوې. د کابل د امنیه قومندانې ویان فردوس پرامرز وایي دا پیښه په سیمه کې په یو بایسایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د ښاغلي فرامرز په خبره اړومبني معلومات ښودنه کوي چې په دې پیښه کې شپږ تنه ټپیان شوي چې روغتون ته رسول شوي دي. د نوموړي په وینا یو امنیتي ټیم د پیښې په هکله پلټنې هم پیل کړې دي. بلخوا د احصایې ملي ادارې ویاندې روبینا شهابي هم تاییده کړې چې د دغه ادارې د کارمندانو په موټر چودنه شوې ده. میرمن شهابي د پولیسو له قوله ویلي چې په دې پیښه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغانستان ولسی جرګې په هیواد کې د ناامنۍ او ترهګرو بریدونو د زیاتېدو په وجه امنیتي مسؤلین پارلمان ته ورغوښتي دي. د اوا خبري اژانس خبر له مخې د افغانستان د ولسی جرګې مشر په پرونی عمومي غونډه کې وویل چې د ناامنۍ او هدفمنو وژلو د زیاتېدو له امله به ټول امنیتي چارواکي د دغه قانون جوړونکي ارګان په راتلونکو غونډو کې احضار کړی شي. میر رحمان رحمانی زیاته کړه چې دا کار په افغانستان کې د حملو چاودنو او هدفمنو وژلو په زیاتېدو باندې د ولسی جرګې د استازو د سختو نیوکو په وجه ترسره شوی دی. د ولسی جرګې غړو په پرونی غونډه کې وویل چې هغوی د امنیت په تامینولو کې د ناکامۍ په وجه امنیتي چارواکو په تېره بیا د کورنیو چارو وزیر ته د باور رای په ورکولو پښیمانه دي او نیت لري چې هغه استیضاح کړي. ګرانو دوستانو، په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د جلب او جذب د مسؤل په ګډون 19 تنه شکمن کسان نیول شوي دي. په دې اړه له جلال آباد زمون خبریال داسې رپورټ راکوي.
په ختیز ولایت ننګرهار کې د داعش ډلې د جلب او جذب د مسؤل په ګډون 19 تنه شکمن کسان ونیول شول. د ننګرهار د والی ویاندوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو تېره شپه په یو ځانګړي اقدام کې د تسل عزیز په نوم د داعش ډلې لورې د جلال آباد ښار لپاره د جلب او جذب مسؤل چې د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ اوسېدونکی دی د جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې ونیوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوي تن په خپلو کړنو اعتراف کړی او د نورو معلوماتو ترلاسه کولو په موخه تر توقیف او پوښتنو ګرویګنو لاندې دی. همدارنګه د ننګرهار امنیه قوماندانۍ ویان فرید خان وایي پولیسو په تیرو 24 ساعتونو کې د بیلابیلو جرمونو ترسره کوونکي 13 تنه د جلال آباد ښار او خوښ سیمو څخه نیولې دي. د امنیه قوماندانۍ د ویان پروانه په نیول شوو کې د نشه توکو قاچاقوړونکي، قاتلین، انسان تښتونکي او وسلوال غله شامل دي. فرید خان وویل د نیول شوو کسانو څخه زیات اندازه نشه توکي، وسلې، مهمات او نور پوځي تجهیزات هم ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د نیول شوو کسانو دوسی اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته د نورو قانوني کړنو په موخه سپارل شوي دي. دا کسان داسې مهال نیول کېږي چې په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار او خوښ سیمو کې د جنایي جرمونو کچه خورا لوړه شوې ده. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته غوږ شئ. په غزنی کې د خلکو د وژلو عاملان ونیول شول. د افغانستان په غزنی ولایت کې د وروستیو ټیرورونو عاملان نیول شوي دي. د غزنی والی پرون رسنیو ته وویل چې د خبریالانو د اتحادیې د مشر رحمت الله نیکزاد او د غزنی ښار د مالیاتو د ادارې د دوو کارکوونکو د وژلو عاملین د دغه ولایت د پولیسو په لاس نیول شوي دي. سید عمر نورستانی زیاته کړه د غزنی د مالیاتو د ادارې دوه تنه کارکوونکي پرون سهار د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. هغه څرګنده کړه چې نیول شوو کسانو اعتراف کړی چې د دغو دریو کسانو همداشان د غزنی د ځینو نورو خلکو په وژله کې لاس لرلی دی. او په افغانستان کې په کرونا د ککړو کسانو شمیر لا زیات شو. 140 تنه نور په افغانستان کې په کرونا ناروغۍ اخته شوي دي. له کابل زمون خبریال وایي چې د افغانستان روغتیا وزارت پرون وویل په دغه شمیر نوو ناروغانو سره په هیواد کې په کورونا وایرس د ککړو کسانو ټول شمیر 250,000 او 120,000 کسانو ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا د کورونا له راګډېدو راهیسې په هیواد کې 2,000 او 109 کسان دغې ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم وایي چې په ټوله دنیا کې تر دې دمه 180 میلیونه او 200,000 کسان په کورونا وایرس ککړ شوي دي او 1,000,000 تنه مړه شوي دي. د خبرونو پای. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د طالبانو په بریدونو باندې د افغانستان د حکومت نیوکه زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د افغانستان حکومت په مدني فعالانو، شخصیتونو او خبریالانو باندې د طالبانو بریدونه د دغه ډلې د ذلت او پستې اوج وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت محمد مسعود اندرابی وویل طالبانو ډله د جنگ په جبهو کې له ماتې وروسته د خلکو د روحیې د کمزوري کولو لپاره په خبریالانو، د مدني ټولنې په غړو، دینی علماو او د قومونو په مشرانو بریدونه کوي، چې دغه چاره د افغانستان د خلکو په وړاندې د هغوی د ذلت نښه ده. محمد مسعود اندرابی وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه به د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو د سپیرو هدفونو تر کنټرولولو لپاره د هغوی پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي چې د خلکو امنیت تامین شي. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پوځي قومندانانو سره په غونډه کې په هیواد کې د وروستیو ترهګرو حملو د عاملانو په پیژندلو او سزا کولو ټینګار وکړ. په تیرو دوو میاشتو کې د خبریالانو، د مدني او د انتخاباتي فعالانو په شمول د افغانستان د خلکو د بیلابیلو پرګنو د هدفمنو وژلو زیاتېدل د دا ډول اقداماتو په دوام باندې د اندېښنو د زیاتېدو سبب شوي دي. په کابل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د فاونډیشن د اجرایي مشر یوسف رشید ټرور په کاپیسا ولایت کې د ښځو د حقوقو د فعالې میرمن فرشته کوهستانی ټرور په کابل کې د طلوع ټلویزیون د سیاسي چارو د مجری یما سیاوش وژله، او په جلال آباد ښار کې د انعکاس د خصوصي ټلویزیون د مجری میرمن ملالې میوند وژله. په تیرو میاشتو کې د افغانستان د رسندویي او مدني ټولنې د فعالانو په هدفمنو وژلو کې ګڼل کیږي چې د اشرف غنی د حکومت په امنیتي سیاستونو باندې د نیوکو د زیاتېدا سبب شوي دي. د افغانستان د حکومت په امنیتي سیاستونو باندې نیوکې یوازې خلکو، سیاسي او رسندوی شخصیتونو ته محدود نه شوې، بلکې د پارلمان استازو هم د هدفمنو وژلو ترسره کېدا ته په اشاره سره د امنیتي چارواکو په تیره بیا په کابل ښار کې د امنیتي مقاماتو له کارونو د لیرې کولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې په تیرو څو میاشتو کې هدفمنې وژلې چې مسؤلیت یې هیڅوک په غاړه نه اخلي زیاتې شوي دي، چې دغه مسأله د خلکو په تیره بیا د مدني فعالانو، لیکوالانو او د خبریالانو د اندېښنو د زیاتېدو سبب شوې ده. سره له دې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی طالبان په هیواد کې وروستیو هدفمنو ټرورونو او د حملو مسؤول وبلل، خو دغې ډلې په دغو وژلو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د طالبانو لخوا د دغو وژلو د مسؤلیت له منلو نه منلو وروسته د دغو هدفمنو ټرورونو د ترسره کېدا د سرچینې نه معلومېدل سبب شوي دي چې په دا ډول دوسیو باندې غور کول ډېرې پیچلې فضا ته ورداخل شوي دي. په همدې دلیل ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له لوړ رتبه پوځي او امنیتي چارواکو سره په غونډه کې د دغو وژلو د عاملانو د معلومولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د حکومت په مرکچي ټیم او د کابل په حکومت باندې د دباو د راوستلو په هدف سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو ډلې د مرګونو حملو زیاتېدل سبب شوي دي چې تاوتریخوالي او جنګونه زیات شي، چې په دغو شرایطو کې په افغانستان کې د ځینو پیژندل شوو یا کم پیژندل شوو ډلو لخوا د ترهګرو اقداماتو د رامنځته کېدو له کبله نورې ناامنۍ او بې ثباتۍ رامنځته شي. که چیرې طالبانو له امریکا سره د صلحې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره د جنګونو د زیاتولو د سیاست په اپوټه له واشنګټن سره د صلحې د موافقې پر اساس په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپل ژمنه اجرا کولی، د مدني او رسندوی فعالانو په وروستیو هدفمنو وژلو کې د لاس لرونکې ډلې یا ډلو د پیژندل کېدا امکان هم زیاتېده. حتی دغه نظر شته که چیرې طالبانو په افغانستان کې جنگونه نه زیاتولې، د کمی بې ثباتۍ په فضا او د هغې له کبله په رواني فضا کې په هیواد کې د هدفمنو وژلو لپاره کمه زمینه برابرېدله. تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خپرونه د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، د خپرونې په دوام کې د تاریخ پاڼه اورئ، ورپسې هم د جدي او مرغومي د میاشتې د نهمې نیټې د حماسې د کلیزې په هکله یوه ځانګړې وینا لرو چې عنوان یې دی د ایران د دسیسو په وړاندې د ایران د ولس د بریا راز د دښمن پیژندنې او بصیرت. او ورپسې هم لویدیځ آسیا په تېره اونۍ کې پروګرام اورېدلی شئ.
د تاریخ پاڼه د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، اوس هم ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نهې ورځ یا سه شنبه د 1499 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د جمادی الاول له 14 او د 2006 میلادي کال د ډیسمبر له 9 نیټې سره برابر ده. یو سل دیش کال مخکې د 1212 هجری قمری کال د جمادی الاول په 14 نیټه د 1212 هجری قمری پیړۍ یو محدث او واعظ حاج ملا اسماعیل سبزواری په تهران کې وفات شو. هغه د ایران په شمال ختیځ په سبزوار کې زیږیدلی و او د حکمت او فلسفې زده کول د ایران له مشهور فیلسوف حاج ملا هادی سبزواری زده کړه. مولا اسماعیل سبزواری د خپل دینی زده کړو د بشپړولو لپاره د عراق نجف اشرف علمیه حوزې ته لاړ او د اجتهاد د درجې له ترلاسه کولو وروسته بیرته تهران ته راستون شو. له دغه نامتو څېړنده ډیر تالیفات په یادګار پاده دی چې له هغو څخه مجمع النورین او نوادر الاثار کتابونو ته اشاره کولی شو. یو سل شپارس کال پخوا د 1226 هجری قمری کال د جمادی الاول په 14 نیټه د ایران یو ریاضی پوه په نجم الدوله مشهور میرزا عبدالغفار تهرانی وفات شو. میرزا عبدالغفار د زده کړو له همغه پیله په ریاضیاتو کې ډیره دلچسپي درلوده. هغه دغه علم په هغه وخت کې د دارالفنون په شان په مشهورو ښوونځیو کې زده کړ او د ریاضۍ په زمینه کې څېړنې او مطالعاتو ته مخه کړه. نجم الدوله تر کلونو کلونو پورې په دارالفنون مدرسې کې د ریاضیاتو ښوونکی و. له دغه ایراني ریاضي پوه څخه د بدایة الحساب او اصول هندسه په شان تالیفات په یادګار پاتې دي. دری اتیا کال پخوا د 1920 میلادي کال د دسمبر په 9 نیټه د ایرلند جمهوریت د خپلواکۍ تړون د ایرلند د جمهوریت غوښتونکو مشرانو د برتانیې د حکومت لخوا لاسلیک شو، خو د دوهم نړیوال جنگ ته پیلېدو په دلیل د برتانیې حکومت د دغه تړون له عملي کېدو څخه ډډه وکړه. له جنګ وروسته په 1940 میلادي کال کې د جنوبي ایرلند جمهوریت له برتانیې څخه خپلواکي اعلان کړه. د ایرلند جمهوریت خپلواکي له برتانیې سره د ایرلند جمهوریت غوښتونکو د اتو پیړیو د مبارزې نتیجه وه. د ویلو ده چې د جنوبي ایرلند له خپلواکۍ کلونه مخکې انګریز حکومت د ایرلندیانو د مبارزو د ختمولو لپاره د دغه هیواد جمهوریت غوښتونکو کاتولیکانو ته د کورنیو چارو د چلولو په زمینه کې یو لر اختیارات ورکړل، خو د ایرلند شپږ شمالي صوبې چې اکثره خلک د برتانیې طرفداران پروتستان وو، هماغه شان د لندن تر نیخ په نیغه واکمنۍ لاندې پاتې شول. په همدې وجه د شمالي ایرلند د کاتولیکانو اقلیت له شمالي ایرلند څخه د انګریز د وتلو او د دواړو ایرلندیانو د یو والی لپاره کوششونو ته دوام ورکوي. اولننه دو څلویشت کاله پخوا د 1350 هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې په نهمه نیټه د ایران د مسلمانو خلکو د پاڅون په ځپلو کې د جنرال ازهاري د پوځي حکومت له ناکامۍ وروسته د دغه هیواد وروستی باچا محمد رضا شاپور بختیار د لومړي وزیر په توګه وټاکه. باچا او امریکا هیله درلوده چې بختیار به وکړی شي چې په ملي غواړو شعارونو او په ظاهر اصلاح غواړو سیاستونو سره د ایران خلک د انقلاب له دوامه وګرځوي. خو د ایران خلک چې د امریکا او باچا پر چلولونو پوره پوو له بختیار سره مخالفت ته راپورته شول او هغه یې د کورنۍ او بهرني ظلم او سرزورۍ د دستګاو ګوډاګۍ وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه هم په یوه اعلامیه کې د بختیار دولت ناروا اعلان کرد او خلک یې له هغو سره مقابلې ته راوپارول.
کامیابی دا نه ده چې پس مکه و نه غورځېږي، کامیابی دا ده چې هر ځل له غورځېدو وروسته بیا پاڅېږي.
دا بصیرت ورز ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ایران د مرغومې د نهمې نیټې د حماسې د کلیزې په دورشل کې دی. دغه ورځ له برخلیک ټاکونکو د ورځو څخه شمیرل کیږي چې د بیلابیلو اړخونو له نظره د اهمیت وړ ده. په دغه خبرونه کې به هغو مسایلو په اړه ژغیږو چې د مرغومې د نهمې نیټې د حماسې د رامنځته کېدو سبب وګرځېد او دا دغه ورځ یې په یوه برخلیک ټاکونکې ورځ باندې بدله کړه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په همدې سریز سره موږ هم د مرغومې د نهمې نیټې په اړه یوه ځانګړی مطلب برابر کړی چې اوس هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو عزتمنو اردونکو، د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته امریکا تل کوشش کړی دی چې د اسلامي جمهوریت نظام ته له دننه څخه تاوان ورسوي. دغه لړۍ په تیرو څلورو لسیزو یعنی څلوېښتو کلونو کې د ټولنیز بیلتون او سیاسي بحران د رامنځته کولو په موخه دوام موندلی دی. د 1300 هجری لمریز کال د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د بلواو سمبالوال په همدې لړ کې ترسره شوي وو تر څو په ټاکنو کې د خلکو د ګډون سا تر پوښتنې لاندې ورولي. تر دې پیتنې وروسته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې ښایي ځینې بهرني عوامل په مشخصه توګه د امریکا او د اروپایي هیوادونو جاسوسان د دغه دسیسې مدیریت په لاس کې درلود، چې د هغوی د فعالیت هدف هم د اسلامي نظام ړنګول و. د ایران ولس په دغه تاریخي ورځ کې په خپلو پراخو لاریونونو سره د بلواګرو او پیتناګرو څخه د برات په غوښتلو سره هغو کسانو ته سخت ځواب ورکړ چې د دغو پیتنو په سر کې درلود او په ټاکنو کې د درغلۍ په پلمه غلطه لاره یې په مخه نیولې وه. د ایران د لسمې دورې تر ولسمشریزو ټاکنو وروسته په سړکونو باندې بلواوې یوه معمولي پیښه نه وه، بلکې یوه ستره دسیسه وه چې د مخملي یا د نرم انقلاب پر بنیاد پلان شوې وه. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای د دغه تاریخي ورځې د اهمیت په اړه داسې فرمایي: د مرغومی د نهمې نېټې پیښه د لوبو په وړاندې د ولس د ځواب او د دین او انقلاب له ارزښتونو څخه د دفاع ورځ وه. د دغه لرلید په بنیاد د مرغومی د نهمې نېټې د سیاسي او ټولنیزو اړخونو په شننه کې دوې موضوعګانې ډېر زیات د اهمیت وړ بلل کېږي. لومړی موضوع د ایران ولس دښمن پیژندنه او بصیرت، همهغه په حساسو شرایطو کې چې د اسلامي نظام له حیثیت او اعتبار څخه د دفاع د انقلاب د مهمې لاسته راوړنې په توګه احساس شوی او د ایران ولس د هر ډول پیتنې سره کارنده مقابله وکړه.
دوهمه موضوع د شک او شبهو د رامنځته کولو او د ایران د ولس د ناهیلي کولو په موخه د امریکا د هڅو د نوي اړخونو ښکاره کېدل و. امریکا په تیرو دوو لسیزو کې هڅه کړې ده چې ایران په سیاسي، اقتصادي او کلتوري بحرانونو کې ښکېل کړي او د خلکو د وحدت د له منځه وړلو روده نظام کمزوري کړي، ترڅو له دننه څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د ړنګېدو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو مخکنی وزیر ایلاری کلنټون د سختو فیصلو په نامه کتاب کې په ایران کې تر ټاکنو وروسته بلواو ته په اشاره سره لیکي: د باراک اوباما اداره په ایران کې د 1983 تر ولسمشریزو ټاکنو وروسته د لسکونو میلیونونو ډالرو په مصرفولو سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ایران 15,000 تنو مخالفینو ته روزنې ورکړي. د دې پروژې د مدیرانو موخه د ایران سیاسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیز نظام ته زیان رسول وو، ترڅو د هغوی په خیال د ایران حالات خراب او له بې ثباتیو سره مخامخ شي. د ړنګونې دغه پلان داسې جوړ شوی وو چې د مدني طریقو او په اوږدمهاله موده کې بې له دې چې د ایران په خلکو او سیاسي نظام کې کوم جدي حساسیت رامنځته شي، د نرم کودتا پړاوونه یو د بل پسې پلی شي، په داسې توګه چې کله دولت متوجه شي نو کار تر کار تیر شوی وي. په همدې لړ کې په وروستیو لسیزو کې ډول ډول مرکزونه او د فکر کوټې د امریکا او د نورو لویدیځو هیوادونو د استخباراتي ایجنسیو لخوا جوړې شوې چې په منظم توګه فعالیت کوي او په ایران کې د نرم کودتا د پروژې د پلي کولو مسؤلیت په غاړه لري. دغه مرکزونه د مختلفو نومونو لکه سوروس، د راکفلر بنسټ، د فورد بنسټ، د آزادۍ کوټه، د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا او د برتانیې د ډیموکراسۍ د څیړلو مرکز تر عنوان لاندې فعالیت کوي. د 1983 کال د فتنې ځینو مزدورانو په مختلفو او په خپلو اعترافاتو کې د ګلوبل وایس پروژې ته اشاره کړې چې د هاروارد په پوهنتون کې د برکمن په نامه د یوې څیړنیزې ادارې لخوا پلی کېده. دغه پروژه په 2004 میلادي کال کې پلی شوې وه چې موخه یې د امریکا په مخالفو هیوادونو کې د رواني جګړې مخته بیول وو. د دغه پروژې مالی لګښت د سروس د بنسټ لخوا ورکول کېدل چې اوس هم په نړۍ کې اکثر و غیر دولتي مؤسسو سره مالی مرستې کوي. په دغه پروژه کې د انټرنیټ په کارولو سره د دولتونو په ړنګولو باندې کار شوی چې د امریکا د استخباراتي ایجنسیو سره هم اړیکې لري. د خپاره شویو سندونو له مخې امریکا په نرمې رودې او طریقې سره د نظامونو د ړنګولو لپاره د مختلفو انډیالانو من جمله د جین شارپ له نظریو کار اخلي، چا چې د خپل ژوند 50 کاله د یادې موضوع پر څیړلو بایللی تر څو د حکومتونو د ړنګولو لپاره د هغوی کمزوري ټکي وموندي. د حکومتونو د ویجاړولو یا نرمو ړنګونو د پروژې او په دغه لړ کې د امریکا د نوي ډاکټراین په ټاکلو کې د پاتریک کلاوسون، فرانسیس فوکویاما، کنت ټیمرمن، ساموئل هانټینګټون میدانی تحقیقات رول لوبولی دی.
عزتمن اوریدونکو، د ایران د 1438 هجری لمریز کال پتنا چې په لندن او واشنگټن کې پلان شي او که څه هم وتوانېدله چې په ایران کې د لنډې مودې لپاره بلواوې رامنځته کړي، خو د مرغومې په نهمه نېټه د ایران ولس په ستر لاریون دښمن پیژندنې او هده سره دغه دسیسه له ماتې سره مخامخ شوه. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنهای په دې اړه د 1495 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې پر وامه نېټه په خپلو ویناګانو کې د فقه په درس خارج کې د مرغومې د میاشتې نهمه پیښه د اسلامي جمهوریت د ځواک لسترو بلګو څخه وبلله او زیاته کړه، نن د ایران د اسلامي جمهوریت سره د استکباري قدرتونو مقابله د ایران د ولس د ارادې، مادي او معنوي قدرت او عزم له منځه وړلو ته اوړېدلې ده. نو په کار ده چې په مقابلې کې دغه ځواک وساتل شي او نور هم پیاوړی شي. د 1438 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې د نهمې نېټې په لاریون کې د خلکو رضاکار ګډون چې تر ولسمشریزو ټاکنو وروسته د پیتنې په وړاندې ودرېدل وښودله چې د خلکو یو موټی حضور د اسلامي نظام د اقتدار او برم اصلي سرچینه او د انقلاب د ثبات مهمه ستنه ده چې دښمن ته د نفوذ اجازه نه ورکوي. په همدې خاطر دی چې د رهبرۍ ستر مقام په وینا دغه لاریون د ایران د اسلامي انقلاب په تاریخ کې په یو داسې خوځښت چې د خلکو له بصیرت، ایمان، ارادې او دښمن پیژندنې په بنیاد رامنځته شوی او بدل شو.
عزتمنو اوریدونکو، د بصیرت د ورځې په نوم د دغه ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر تم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. اوس صادق حسین له خپل ګران ملګري
عبدالمجید دورانی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د لویدیز آسیا مهمو پیښو ته یې وازغلنده کتنه وکړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت هم سره ولرئ.
گرانو قدر منو اوریدونکو د اسرائیلو د پارلمان منحل کېدا د عراق د ولس او ولسی ځواکونو او ډلو لخوا د شهید سردار قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې لمانځنې ته تیاریانې او په بغداد کې د امریکای پر سفارت باندې برید په لویدیځ آسیا کې د دې اونۍ له مهمو پیښو څخه بلل کیږي.
ډیر عزت من اوریدونکو د اسرائیلو پارلمان د سه شنبه په شپه په تیرو دوو کلونو کې د څلورم ځل لپاره منحل شو. د ائتلافي کابینې د ړنګېدا سره سم د دوو کلونو په مودې کې څلورمه پارلماني ټاکنې د مارچ د میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې ترسره کیږي. د بنی ګانس او د نتنیاهو ګډه کابینه د اتو میاشتو لپاره دوام وکړ. په نیواکي فلسطین کې د سیهونیست رژیم په کابینو کې تر ټولو کم عمر د نتنیاهو او د بنی ګانس د ګډې کابینې بلل کیږي. د اړیکو او د ستراتیژیکو په زمینه کې د نتنیاهو سلاحکار تامی شینکمان د نتنیاهو او د بنی ګانس ګډه کابینه داسې خوند او میرمن سره پرتله کړې ده چې د واده په اولو کې په دې پوهېدلی چې ګزاره نشي کولی. هغوی د خپلو ګټو په لړ کې هڅه کوي چې د بیلتون لپاره تر ټولو مناسب وخت ولټوي او له بیلتون زیاته ګټه پورته کړي. د نتنیاهو او بنی ګانس ترمنځ تر ټولو غټ اختلاف د بودیجې په اړه رامنځته شوی دی. د 2013 میلادي کال په پای کې د کابینې د جوړېدا په لړ کې د ځنډ له امله د 2006 میلادي کال د هم د 2013 بودیجه ورکول شوه او پر هم هغه اساس ټولو وزارتونو ته هر میاشت پیسې ورکول کېدلې. میاشت په میاشت وزارتونو ته د پیسو ورکړه او د اوږدمهاله برنامو د پلي کېدا مخ ډب کړه او همدارنګه په دغه بودیجې کې هیڅ زیاتوالی نه و راغلی. بنی ګانس ټینګار درلود چې لږ تر لږه بودیجه باید د دوو کلونو لپاره تصویب کړای شي، خو نتنیاهو بیا د لویدیځې یعنی د بودیجې د کلنې تصویب پلوي کول. بنی ګانس په دې باور و چې د 2006 میلادي کال تقریبا ختم شوی او بیا د 2018 میلادي کال بودیجه هم تصویب کړای شي، خو بنیامین نتنیاهو د بودیجې د اصلاح کېدا ته حاضر نه شو او په دې توګه د پارلمان استازو د کابینې ړنګېدا ته رایه ورکړه.
که څه هم د بنیامین نتنیاهو او بنی ګانس د کابینې اختلافات د بودیجې مسئلې ته ورګرځي، خو د دغو اختلافاتو اساس هغه موافقه ده چې د دوی ترمنځ ترسره شوې وه. دواړو لورو په پړاویزې صدر اعظم موافقه کړې وه په داسې توګه چې هر یو به د 1300 میاشتو لپاره وزیر اعظم پاتې کېدای شو. په حقیقت کې کابینه د دوو وزیر اعظمانو پښتون سره جوړه شوه. دغه موضوع ته په کتو سره په کابینه کې درس پیدا شو او یو بل باندې اعتماد له لاسه ورکړ. هم دغه بې باوري د ګډې بیانیې د ړنګېدو سبب شوه. اوس د پارلمان او کابینه په ړنګېدو سره په نیواکي سیمو کې باید له سره ټاکنې وشي. دا مسئلې ته په کتو سره نه یوازې هیڅ یو ګوند نشي کولی تر 50% زیاتې رایې ترلاسه کړي، ځکه چې د 2006 میلادي کال په پرتله اوس د شین او سپین او د لیکویډ ګوندونو محبوبیت نور هم کم شوی. دې ته په کتو سره چې هیڅ یو ګوند اکثریت رایې نشي ترلاسه کولی، نو تر ټاکنو وروسته د لومړي وزیر ټاکل او د کابینې جوړېدل به د صهیونیستي منحوس رژیم لپاره په یو ستر چیلنج بدل شي. اسرائیلي کارپوهان وایي په نیواکي سیمو کې سیاسي جوړښت زوړ شوی او اساسي بیا رغونې ته اړتیا لري. د ها 800 ورځپاڼې د کابینې تر منحل کېدا وروسته د صهیونیستي رژیم د حالاتو په اړه لیکلي دي: موږ یو خونسا یعنی شنډ پارلمان، ګواخل شوی قضایي سیستم او زړه ټولنه لرو. دا په دې معنی دی چې د اسرایلو سیاسي نظام د ړنګېدو په حال کې دی. بل صهیونیستي کارپو آریل سانډر وایي په پارلمان کې د استازو شتون د یو لنډې میلمستیا په توګه ګرځېدلې ده.
خواګور دن کو د عراق سیاسي ډلې او لس لا تیرې او نه راسې د سردار قاسم سلیمانی او د ابو مهندس د شهادت د کالیز لپاره د تیاری او د نیول کار شروع کړی دی. ډګر جنرال قاسم سلیمانی او ابو مهندی مهندس د خپل اتو ملګرو په شمول د 2006 میلادي کال د جنوري په دریمه نیټه د عراق بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا ترهګرو او تیرګرو ځواکونو په هوایي حمله کې شهیدان کړل. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د کوزواک لوی کمانډر ډګر جنرال قاسم سلیمانی او د حشد الشبی د سازمان مرستیال تصویرونه د بغداد د هوایي ډګر پر لوی لارې او د عراق په بیلابیلو خرونو کې په سړکونو کې لګول شوي دي او د دې هیواد په ټولو ولایتونو کې به مراسم ترسره شي چې همغږي چارې روانې دي. شهادت او حاکمیت د اسلام د دغو وتلي قومندانانو د شهادت د لومړی کلیزې د شعار په توګه وټاکل شو. څو له دې هیواد څخه د امریکایي تیرېګرو عسکرو د وتلو پر ضرورت او د ملي حاکمیت پر کمنیدا یو ځل بیا ټینګار وشي.
د عراق پارلمان تیره اونۍ د دغو شهیدانو د کلیزې د لمانځلو کوربتو په غاړه لري. په دغو مراسمو کې د عراق جګپوړو سیاسي چارواکو ګډون وکړ. هغوی د شهید ابو مهندس او شهید سلیمانی د لارې دوام باندې په ټینګار سره وویل چې باید هر څومره زر کیږي د پارلمان هغه مصوبه عملي کړی شي چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. په همدغه وخت کې په عراق کې د حشد الشعبی د ولایتي دفترونو مسؤول ابو زیا الصغیر وایي د سردار قاسم سلیمانی او د ابو مهندس د شهادت د کلیزې تر ټولو مهم مراسم هغه ستر لاریون دی چې په کې ملیونونه عراقي وګړي به ګډون کولو سره د امریکایي تیرېګرو په وتلو ټینګار وکړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د عراق د بغداد په شنیز یعنی زرغونی سیمه کې د امریکا سفارت د یکشنبې په شپه له اتو راکټي بریدونو سره مخ شو. عراقي ډلو د دغه برید غندنه وکړه. د عراق د الفتح د ائتلاف مشر هادی الامیری وویل چې موږ پر ډیپلوماټیکو تاسیساتو باندې بریدونه چې له کومې موخې پرته ترسره کیږي غندو. دغه عملیات چې په هره پلمه شوي بیا هم د توجیه وړ نه دي او نیتي درې بیا د قانون په پلي کولو کې خپلې دندې باندې عمل وکړي. د عراق دا صاحب علي حق ډلې هم د دغه برید مسؤلیت پر ردولو سره ټینګار وکړ چې د امریکایانو پر پوځي اډو باندې برید زموږ قانوني حق دی. امریکایانو په بغداد کې د دې هیواد په سفارت باندې د برید مسؤلیت یو ځل بیا د ایران د اسلامي جمهوریت او د هغه د ملګرو پر غاړه ور واچوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼې کې په بغداد کې د امریکا په سفارت باندې په برید کولو باندې ایران تورن کړی وو.
د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو هم په دغه حمله کې په ایران پورې نږدې ډلو د لاس لرلو په باره کې دغه شان ادعا وکړه. د سینډ کام ویاندوی بیل اوربن هم تیره پنجشنبه له ټرمپ او پمپیو سره په یوه غږمله بیانیه کې مدعی شو چې د عراق په شنه سیمه کې د ستمبر د 6 حمله تقریبا په یقین سره د ایران تر ملاتړ لاندې د یوې وسلوالې ډلې لخوا شوې ده. اوربن همداراز وویل امریکا د دغو باغی وسلوالو ډلو له اقداماتو وروسته ایران د هر امریکایي د مرګ مسؤل ګڼي. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی سعید خطیبزاده د امریکایي مقاماتو په تیر بیا ډونالډ ټرمپ د ادعاګانو په غبرګون کې وویل دغه شان تکراری بے اساسه او جعلی تورونه او خبرې د سپینې ماڼۍ د دودو پروپیګنډو او تورونو په لړ کې دي او د هغو سختو شرایطو د پټولو په هدف سره ترسره کیږي چې ټرمپ ورسره مخامخ دی. خطیب زاده د دغه خبرو د ردولو په ترڅ کې وویل، لکه څنګه چې په ځلونو ویل شوی، په ډیپلوماټیکو او استوګنو سیمو حمله زمونږ له اړخه یو غلط او رد شوی کار دی، او په دې خاص موضوع کې د تور ګوته په خپل امریکا او په سیمه کې شریکانو او انډیوالانو ته سیخه ده چې د نوو فتنو او کړکیچونو په جوړولو پسې دي. یوه بله خبره دا ده چې د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی د سه شنبه په شپه د بغداد په شنه سیمه کې د امریکې په سفارت د توغندوی حمله په ارتباط د څو شکمنو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د عراق د کورنیو چارو وزیر هم په دې اړه د څو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی، خو هغه څه چې د عراق د فضا د امنیتي کېدو سبب شو دا و چې د اصائب اهل الحق یو غړي د دغې حملې په تړاو ونیول شو. دا په داسې حال کې دی چې د اصائب اهل الحق په دغه حمله کې هر ډول لاس لرنه رد کړې ده. داسې ښکاري چې د امریکې په سفارت حمله د عراق د مقاومت ډلو لپاره یوه لومه ده او په دغه هیواد کې د ناامنۍ نوې څپه راپورته کولی شي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ. د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیزو لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بلې خبرونې، خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.